라디오.
په افغانستان کې د سهار او بجسوې د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پیل سوی چې ورسره د ازادي رادیو دوله ساعت خبرونه پیلېږي. السلام علیکم او سهار په خیر. په خبری راپورونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال د افغانستان له ولسمشر سره د سولې پر پروسه خبرې وکړې. نن یکشنبه ده، د سلباغي یا دلوي 28 د فبروري 12. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د سعودي عربستان والی عهد د وسلولو طالبانو له هیئت سره ګوري. د جرمني صدر اعظم د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د بریتانیا د دفاع وزیر ته د جګړې د وزیر خطاب وکړ. د سعودي عربستان والی عهد شهزاده محمد بن سلمان د وسلولو طالبانو له هیئت سره ګوري. دا خبر د پاکستان د حکومت د دوو معتبرو سرچینو په حواله خپور شوی دی. شهزاده محمد بن سلمان نن پاکستان ته ځي. پاکستانی چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د طالبانو هیئت به د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. پاکستانی چارواکو د هویت د پټ ساتنې په شرط خبری اژانسونو ته ویلي چې دا مسله یو راز ګڼل کیږي. خود طالبانو ویان رویټرز ته ویلي چې له شهزاده محمد بن سلمان سره د هغوی د هیئت کتنه نه ده پلان سوې. د راپورونو پر اساس د دوشنبه په ورځ د طالبانو استازی په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره همګوري. خو د زلمی خلیلزاد لخوا په دې اړه کوم بیان نه دی خپور سوی. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د ارګ د اعلامیې له مخې انګلا میرکل ولسمشر غني ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي. د جرمني صدر اعظم پرون په مونشن یا میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته په وینا کې امریکا ته خبرداری ورکړ چې له افغانستان څخه په بیړه د عسکرو ایستل به ناوړه عواقب ولري. جرمنی او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. ناټو په افغانستان کې نږدې 10,000 عسکر لري چې زیاتې امریکایان دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو پریکړه ستایلې ده. مایک پینس پرون د جرمنی په میونیخ ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلی دي. د ارګ په حواله مایک پینس ولسمشر غني ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو ملاتړ کوي او د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره په کمیسیونونو کې وروستي تغییرات یې ستایلي دي. ولسمشر غني له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو د مشورې لپاره د جرګې د جوړولو سپارښتنه کړې ده. د ښاغلي غني په وینا مشورتي جرګه به در روان میاشتې په وروستیو کې جوړه سي. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون به نن په متحده عرب اماراتو کې پرانستل سي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی ویلي چې دغه نندارتون به 4 ورځې پرانستی وي.
په دغه نندارتون کې زمونږ داخلي شرکتونو او کمپنی او زمونږ تاجران هم ګډون کوي.
د کرنې وزارت د ویان په وینا د افغانستان د وچې میوې او زعفرانو سوداګر به له بهرنیو تجارانو سره د 40 او 50 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه هم وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بریتانیا د دفاع وزیر ته د جګړې د وزیر خطاب وکړ. تر دې یو ورځ مخکې د بریتانیا د دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن ویلي و چې روسیه د غرب د پارولو هڅې کوي. ویلیامسن د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن یا میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته وویل روسیه هڅه کړې چې غرب د وسلو په داسې نوې مسابقه کې ښکیل سي چې خپله هیڅ علاقه نه ورسره لري او نه یې غواړي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د منځواټنه اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون یا INF د لغوه کېدو نظر د اروپا لپاره تر ټولو بد خبر و. د جرمني صدر اعظم وویل چې دا تړون په اساس کې د اروپا د امنیت لپاره رامنځته شوی و. انګلا میرکل پرون په میونیخ کې نړیوالې امنیتي غونډې ته وویل چې له دې تړونه پرته به اروپا مجبوره وي چې د ځان د امنیت لپاره په خپله د وسلو د مخنیوي تړونونه وکړي. هغې همداراز له روسیې سره د ګازو د ګډې پروژې یا نورد ستریم 2 دفاع وکړه. واشنگتن اندیښنه لري چې دا پروژه به اروپا د روسیې پر ګازو په زیاته پیمانه متکی کړي. خو میرکل وویل چې اروپا له نورو هیوادونو او امریکا هم د ګازو د واردولو توان لري. په مونتینیګرو کې زرګونو کسانو د ولسمشر میلو دوکانویچ د استعفا د غوښتنې لپاره مظاهره وکړه. هغوی د ولسمشر دوکانویچ پر حکومت د اداري فساد د ملاتړ تور پورې کړی. مظاهره کوونکي پرون د مونتینیګرو له پلازمېنې پودګوریتسا روان سول او د ښار تر مرکزي چوکه ولاړل. هغوی د نور جنایت نوسو زغملی او غل میلو شعارونه لیږدول. د مونتینیګرو ولسمشر میلو دوکانویچ دا ادعاوې رد کړې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال هیله څرګنده کړه چې بالاخره به طالبان مذاکرو ته حاضر سي. اجرایی ریاست د جرمنی د پارلمان د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې له مخې یې د دغه هیواد پوځي ماموریت په افغانستان کې یو کال تمدید سو.
هر څومره چې دا حمایت اوږدیږي د افغانستان په ګټه ده. تروریزم لا هم په افغانستان او منطقه کې حضور لري.
د حکومت یو باوري سرچینه وایي چې د کابل پروسې را روانه غونډه ځنډیدلې ده. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د جرمني صدر اعظم ویلي چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره به هره هڅه وکړي. د ژوند رنګونه هم خپروو.
پښتو ژبه چې تاسو خبره کوي خپل ژبه دی مورنۍ ژبه دی ستاسو. یا تاسو هم کوشش وکړئ چې دا ازبکي زده کول دومره ګران نه دی چې زده کولای شي.
ازادي رادیو د نیم ساعته خبري مجله تر اونې نیمو بجو ده. د دې خبرونه د ستره موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال او د افغانستان ولسمشر پرون په جرمني کې سره کتلي او پر امنیت، روانو انتخاباتو او د سولې لپاره پر روانو بحثونو یې خبرې کړې دي. در په خبرپاڼه کې ویل سوي چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت مشارکت مهم بللی دی. بلخوا ځینو معتبرو سرچینو نړیوالو خبري اژانسونو ته ویلي چې د طالبانو یو هیئت د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د ولیعهد او د امریکا له یوه هیئت سره ګوري. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس ویلي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت د ګډون په تمه دی. پینس پرون د جرمني په میونیخ ښار کې د نړیوال امنیتي کنفرانس په څنډه کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره غږېدلی دی. هغه ویلي امریکا او زموږ ملګري هیوادونه ستاسو له وسلوالو ځواکونو سره کار کوي. د طالبانو، القاعده او د اسلامي دولت د خراسان له ډلې سره جنګېدلې دي. موږ دې هڅولي یو چې طالبان خبرو ته حاضر شوي دي. موږ د دې خبرو د پرمختګ او په دې کې ستاسو او ستاسو حکومت ته مشارکت په تمه یو. لکه څرنګه چې زه او ته غږېدلی یو او له ولسمشر ټرمپ سره ستاسو خبرې شوي، هیله لرو چې په نهایت کې داسې جوړجاړی وسي چې افغانانو ته روښانه راتلونکی جوړ کړي. مایک پینس ویلی امریکا تعهد لري چې افغانستان به بیا د تروریستانو په خوندي ځاله نه بدلیږي. د ارګ د خبرپاڼې په حواله مایک پینس په افغانستان کې د روانو انتخاباتو ملاتړ هم کړی دی. تیرونی د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د سولې په بهیر کې د افغانستان د حکومت د ګډون کلک ملاتړ کوي. ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې اوږدمهالي سوله د افغانستان د حکومت له شراکت پرته امکان نه لري. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی. د طالبانو لوري په ورستۍ خبرپاڼه کې ویل سوي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا له یو پلاوي سره ګوري. رویټرز خبری آژانس د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري په حواله وویل چې طالبان په اسلام آباد کې د امریکا له پلاوي سره د دوی په بلنه خبري کوي. چودري د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به د اسلام آباد د خبرو جزئیات د افغانستان له ولسمشر سره شریک کړي. ټاکل شوی چې نن د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان هم اسلام آباد ته ولاړ سي. د پاکستان د حکومت معتبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې محمد بن سلمان هم د طالبانو له پلاوي سره په اسلام آباد کې ګوري. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه خپریږي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تیرونی د ناټو د دفاع وزیرانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپلو متحدانو له خبرتیا پرته په یو اړخیز ډول له افغانستانه عسکرونه باسي. خو په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د جمعې پورت خبر اعلان ته وویل چې شاید تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. ووټل وویل چې دا په افغانستان کې د سولې په اړه له روان بحث سره تړاو نه لري. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د امریکا متحد ایالات باید له افغانستانه په بیړه د خپلو پوځیانو د ایستلو خطرونو ته متوجه وي. انګیلا مرکل ویل په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکا پر تعهد متکی دی.
ومردل چې د امریکا د ولسمشر مرسل د افغانستان له جمهور رئیس سره د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت او د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. اجرایه ریاست د جرمني د پارلمان د هغې پریکړې هرکلی کوي چې له مخې د دغه هیواد پوځي ماموریت په افغانستان کې یو کل نور هم تمدید سو. ځینې افغان کارپوهان هم د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره په افغانستان کې د جرمني سرتیرو ماموریت مهم ګڼي. وصل وصل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د امریکایي پوځ د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل له افغانستانه د دغه هیواد د 1400 سرتیرو د وتلو خبر ورکوي، د جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت یو کال نور هم تمدید کړ. د افغان حکومت اجرایه ریاست د جرمني د پارلمان د دغه پریکړې د هرکلی ترڅنګ په افغانستان کې د دغه هیواد د سرتیرو حضور د افغان ځواکونو د روزنې او تروریزم سره د مبارزې لپاره مهم بولي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې لا هم افغانستان او سیمه د تروریزم له ګواښ سره مخ ده چې باید پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
قاطی ماموریت په اډانه کې کوم جوازونه خپل ځواکونه او سفیر لري، دوی د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز مسؤلیت پر غاړه لري او حمایت پر غاړه لري. هر څومره چې د حمایت وګدیږي د افغانستان په ګټه ده. تروریزم لا هم په افغانستان او منطقه کې حضور لري، نو ځینې موخې شته چې نړیوال ځواکونو شتون درته احساسیږي.
د ښاغلي خوزون په خبره که څه هم اوس مهال د جګړې ټول مسؤلیت د افغان ځواکونو په غاړه دی، خو د دوی د لا پیاوړتیا او ښه تجهیز لپاره د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني پارلمان د دغه هیواد د لومړي وزیر په حضور کې پریکړه کړې چې سرتیری به د یو بل کال لپاره هم په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. د دغه پریکړې له مخې جرمني سرتیری به د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکړي. د جرمني پارلمان دا شنویلی چې په افغانستان کې به د میشتو سرتیرو په شمیر کې هم شاوخوا سل تنه زیاتوالی راځي. دغه هیواد اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1200 سرتیر لري چې د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه او ملاتړ بوخت دی. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت هر کال دغه هیواد د فدرالي پارلمان لخوا تصویبیږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه بریاریز وایي په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د افغان ځواکونو د روزنې او امنیت په برخه کې ګټور تمام شوی.
شک نشته چې جرمني ځواکونه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د امنیت په برخه کې، د انکشاف په برخه کې، د اقتصادي مرستو په برخه کې، د افغان ځواکونو د تربیه په برخه کې ډېر کار نه کړي. اوس هم د دوی تون او نشتون یو ضرورت دی، خو دې ته باید پام وسي چې د دوی شتون د سولې د مذاکراتو سره ډېر تړاو لري.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل ویلي چې ښایي له زرو زیات امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. جنرال ووټل د فبروري په 15مه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دغه امریکایي ځواکونو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره اړیکه نه لري. د هغه په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکایي پوځونو قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. کرسچن ساينس مانیټور خبرونه په خپل تازه غنې کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو په صورت کې د سولې د لیدلوري په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسل کې چې امریکا له خپلې تر ټولو اوږدې جګړې څخه پر وتلو غور کوي. د سولې هغې پروسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مستقیمي خبرې پکې شاملې دي، په تیرو څو کلونو کې تر ټولو زیاته خوشبیني رامنځته کړې ده. د خبرونې د لیکنې په یو برخه کې په میدان وردګ ولایت کې د ملي اردو د یو پخوانی سرتیری په دار ځړولو ته اشاره شوې ده. وسلوالو طالبانو د رحمت الله په نوم دغه پخوانی سرتیری درې کاله مخکې اول اختطاف، بیا دوی اونۍ وژی وساته او بلاخره په ونې پورې په دار وځړوه. د رحمت الله شپږ ویشت کلن اوشي عبدالحمید وردګ ویلي دا یوازې زموږ کورنۍ نه ده چې قرباني ورکړې، بلکې په هیواد کې هرې کورنۍ دا ډول قرباني ورکړې دي. د لیکنې په حواله تر دې پیښې څو میاشتې وروسته د عبدالحمید وردګ اکا د طالب وسلولو لخوا حکومت ته د جاسوسۍ په تور په ډزو ووژل سو. عبدالحمید وردګ چې د امنیتي خطرونو له کبله مجبور سوی کابل ته کډه سي او هلته د ترکاریو دکان پرانیزي، له دغو امنیتي ګواښونو سره سره د سولې خبرو ته خوشبیني څرګنده کړې ده. هغه خبرونې ته ویلي، کله چې اورم سوله راځي ډیر خوشاله کیږم، دا خوشحالي مې د ټول هیواد لپاره وي. د کرسچن ساينس مانیټور خبرونې په تحلیل کې راغلي، که څه هم سوله ژر راتلونکې نه ده، خو په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت ورته خوشبیني زیاته سوې ده. د مقالې په دوام راغلي، د سولې په پروسه کې د پرمختګ نښې نښانې تر سترګو کیږي. له یوې خوا په وروستیو میاشتو کې د طالبانو مرکچیانو له امریکایي چارواکو سره څو وارې وکتل چې په اصولو کې یې پر کاري چوکاټ موافقه کړې ده. د دې چوکاټ له مخې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې به طالبان دا یقیني کوي چې د افغانستان خاوره به بیا پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو لپاره نه کارول کیږي. په لیکنې کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې هم راخیستل سوي چې څو ورځې مخکې ویلي وو د سولې په تړاو باید ډېر نور کارونه هم وسي. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ په خپل ویبسایټ کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده، پاکستان باید د پښتنو پر نارضایتۍ غور وکړي. دغه لیکنه چې د دې ادارې د آسیا د برخې اجرایه مدیر براد آډمز لیکلې، په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم پر مظاهرو او اعتراضونو متمرکزه ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي، د دغه غورزنګ غړو د فبروري پر دویمه د دوی د یو بل فعال ارمان لوڼي تر وژل کېدو وروسته بیا په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه، لوڼي چې د پی ټی ایم له مسؤلانو ګڼل کېدی، د بلوچستان ایالت پر لورلایي کې د پرلت پر مهال تر نیول کېدو وروسته ووژل سو. پولیسو ویلي چې لوڼي د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د خوډه پر مهال د زړه د حملې له کبله مړ سوی. خو د پښتون ژغورنې د غورزنګ ملاتړي وایي چې ارمان لوڼي د پولیسو په توقیف کې د شکنجې له کبله سا ورکړې ده. د لیکنې په یو بله برخه کې لولو، پاکستاني چارواکي باید د دغه هیواد تنوع د پاکستان د قوت نښه وګڼي، نه د کمزوري. لیکوال ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت باید د خلکو آواز واوري او ورسره خبرو ته کښېني، دغه راز خلکو ته اجازه ورکړي چې وکولی سي خپل مخالفت په سوله ییز ډول بیان کړي. د حکومت یوه باوري سرچینه د کابل پروسې د دریم پړاو غونډې د ځنډېدو خبر ورکوي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل، د دې غونډې د ځنډېدو علت سیمه ییز تحولات او د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې مذاکرې دي. وصل وصال د موضوع تعقیب کړی ده.
د کابل پروسې ناسته چې ټاکل شوې وه د 1398 مریض کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي ځنډېدلې ده. په افغان حکومت کې یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ مذاکرات او سیمه ییز تحولات د دې لامل شوي چې دغه ناسته وځنډېږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې ناسته ته ویلي وو چې د راتلونکي کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د کابل پروسې درېمه ناسته وشي چې پکې به د تلپاتې سولې پسرنګوالي او د افغان کډوالو په اړه بحثونه وشي. د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلیدل به د دغه ناستې اصلي ایجنډا وي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمد ویلي دي چې دغه ناسته به تر نورو بدله وي، ځکه دغه په خبره د افغانستان د سولې په اړه اوس سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د کابل پروسې په ناستو کې د سیمې او د نړۍ د هیوادونو استازي ګډون کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د دغې ناستې ترسره کېدل ګټور بولي او په دې باور دی چې هڅې روانې دي څو د طالبانو د ډلې استازي هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي.
طالبانو حکومت پرمنځ کې دوی ناسته ولري او مخامخ خبرې وکړي د سولې په اړه، نو بیا کېدای شي چې د کابل پروسه کابل په ناسته کې د طالبانو نماینده فیزیکی حضور ولري او موږ وشو کولای مستقیمه توګه یو بل سره خپل خبره حل کو او یو بل سره د ټول پاتره بحث ولرو.
د کابل پروسې دوی مناسته د 1496 مریض کال د کپ میاشت کې په پلازمینه کابل کې وشو چې پکې د 25 تنه د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو ګډون کړی وو. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل چې پکې اوربند طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه پیژندل، د قانون سره سم د اساسي قانون تعدیل، د بندیانو خوشی کول او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو ایستل شامل دي. د کابل پروسې لومړی ناسته د 1496 مریض کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې وشو چې پکې له طالبانو سره پرته له قید او شرطه د سولې خبرې، له دغې ډلې سره د سولې لپاره د واضح تګلارې د طرحې جوړولو او له پاکستان سره خبرې کول د دغې ناستې د بحث مهم موارد ول. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د سهار 8:21 کېدونکې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د حمید الله په نامه اوریدونکي له کونړه په خپل سیمه کې لیکلي چې خدای کول سوله راتلونکي ده. د افغانانو په خوله به خنده راسي. احسان زیارمل له کندهاره: موږ سوله په هر قیمت چې وي غواړو، خو افغان شموله او دایمي سوله. دفترنۍ لیکي: افغان دولت پر طالبانو نړیوال فشارونه زیات کړي ترڅو طالبان د افغان دولت سره مخامخ خبرې وکړي. شاهد وزیر له پکتیکا: اوس ټول ملکونه په افغانستان کې سوله غواړي، که خدای کول سوله به راځي. تازه خان سمسور له ننګرهاره: له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وتل ښه پریکړه ده او دا به د سولې راتلو ته ښه زیری وي. جرار له پرون څخه لیکلي: افغان حکومت باید د سولې په روانه پروسه کې د ځان په ګټه کار وکړي او له تېروتنې وساتي. نسیم له زابله لیکلي: ډېر افغانان له لوږې جنګ کوي، که خدای کال آباد کړي د جنګ د کمیدو احتمال سته. نورالحق ساحل له هلمند لیکلي: پاکستان دوه مخې سیاست مخته بیایي. ګل نبی سرکش د لوګر له ازرې لیکلي چې سوله د افغانانو تقدیر کې نسته، ځکه چې بے اتفاق دي. عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوال کلی: زه ډیر خوشبینم چې سوله برازي، ځکه چې تربل هر وخت د سولې په خبرو کې د خلکو خوشبینی زیاته سوې ده. برات خان اسحق لیکلی: د هلمند د بلند څخه چې طالبان د افغان دولت سره خبرې نه کوي، باید افغان ځواکونه دوی پر ضد عملیات وکړي. عبدالوهادی حکمل له کندهار لیکلی چې اوربند 19 سوله نسته راتلی. نیاز محمد له کندهار لیکلی: خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه سي. رحمان الله ویسال پاکتیکال کلی: نه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د طالب مشرانو کتنه اشکارا کوي چې افغانستان کې دوی لاس وهنه کوي. ابراهیم ظهیر له هلمند کلی: موږ له مسولانو څخه غواړو چې د هلمند د پوهنې ستونزه ژر تر ژره حل کړي. هغه کسان د قانون منګولو ته وسپري چې د پوهنې په برخه کې جوړ جاړی کوي. او د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله احریمی تندر لیکلي: ولسمشر غنی دي د ښوونکو معاشونه زیات کړي. او په تلو تلو کې فضل حق لیکلي چې په زابل کې له مخصوصان رئیس یې واوره وریږي. اوس هم په خبرونه کې یوه بهرنۍ مسله څېړو. د جرمني صدر اعظم ویلي چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره به هر هڅه وکړي. هغه د پخوانی شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ د منځواټنه اټومي وسلو د مخنیوي د تړون د لغوه کېدو په اړه وویل چې اروپا به مجبوره سي چې د ځان د امنیت لپاره نور تړونونه وکړي. نور جزئیات له فرشته جلال زینه.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د متوسطو اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون د لغوه کېدو نظر د اروپا لپاره تر ټولو بد خبرو. د رواني میاشتې په پیل کې امریکا وویل چې د متوسطو اټومي وسلو د مخنیوي له تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی ووزي. امریکا پر روسیه تور پورې کړ چې له تړونه یې سرغړاوی کړی دی. دا تړون په اساس کې د سړې جګړې پر مهال د پخوانی شوروي او د امریکا حکومتونو جوړ کړی و. روسیه د دې تړون څخه د سرغړونې تور رد کړی دی، خو واشنگتن یو بل اندیشنه هم لري او هغه دا چې دا تړون په آسیا کې د امریکا د وسلو بازار محدودوي، خو پر چینایي وسلو اغیز نه کوي. د جرمني صدر اعظم پرون وویل چې دا تړون په اساس کې د اروپا د امنیت لپاره رامنځته شوی و، او له دې تړون پرته به اروپا مجبوره وي چې د ځان د امنیت ټینګولو په خاطر په خپله د وسلو د پراختیا د مخنیوي تړونونه وکړي.
Und für uns die Europäer, wenn ich das so sagen darf, in diesem Jahr die
DOL سشکال د اروپایانو لپاره تر ټولو بد خبر د متوسطو اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون لغوه کېدل و. د دې لپاره چې روسیه کلونه کلونه د تړون د شرایطو سرغړونه کوله، د دې تړون د لغوه کېدو مخنیوی هم ډېر ممکن نه و او ټولو اروپایانو د دې ملاتړ وکړ. خو دا په ځانګړي ډول زموږ د امریکایي ملګرو لپاره د غور مسله ده، ځکه دا تړون په اساس کې د اروپا د مسؤلیت لپاره جوړ شوی و. د بېوسله کېدو تړون د دې لپاره چې زموږ امنیت خوندي شي. امریکا او روسیه چې د پخواني شوروي پر ځای ناسته ده، دا تړون لغوه کوي او موږ په منځ کې پاتې کېږو. خو موږ به هره ممکنه هڅه کوو چې د وسلو د پراختیا مخنیوی وشي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم همداراز پر چین غږ وکړ چې د بې وسلې کېدو له نړیوالې پروسې سره یو ځای سي. د چین د کمونست ګوند د رهبرۍ د کمیټې غړي یانګ یي چې د میونیخ په نړیوال امنیتي غونډه کې وویل چې د متوسطو اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون باید وساتل شي، خو چین به د بې وسلې کېدو نړیوال پروګرام ته ورګډ نه شي. هغه د مرکل تر وینا وروسته کنفرانس ته خبرې وکړې. د چین استازي د خپلو وسلو جوړولو د پروګرامونو په دفاع کې وویل چې دوی د خپلو دفاعي چارو د اړتیا پر اساس خپل پوځي قابلیت لوړوي او هیچا ته ګواښ نه پېښوي.
تاسی ازادی ایرادیو تغواجی است. په خبرونه کې نور مسائل هم تیرو، خو د لندو خبرونو د خبرېدو وخت دی. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان د وسلولو طالبانو له هیئت سره ګوري. دا خبر د پاکستان د حکومت دوه معتبرو سرچینو ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کړی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو پریکړه ستایلې ده. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون به نن په متحده عرب اماراتو کې پرانیستل سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو د بریتانیا د دفاع وزیر ته د جګړې د وزیر خطاب وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د منځواټانه اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون د لغوه کېدو نظر د اروپا لپاره تر ټولو بد خبر و. او په مونتینګرو کې زرګونو کسانو د ولسمشر میلو دوکانویچ د استعفا د غوښتنې لپاره مظاهره وکړه.
دا ژوند رنگونه
من د قندز ولایت اوسیدونکی است. نوم یې امان الله ده.
تا مخکې ویل چې ازبکی مو زده ده که نه؟ یعنې ژبه مو ده.
ژبه مو دی ازبکی، خو مورنۍ ژبه دی زمونږه. موږ کوشش کوو چې دا پنځه ژبه زده، پنځه سړی بس څلور ژبه زده، څلور کسې.
څو ژبې ستاسو زده دي ټولې؟
مورنۍ ژبه مې ازبکی وه، ترکمري مې زده دي، پارسی مې زده دي، پښتو مې زده دي.
دا پښتو دې چیرته زده کړه؟
قندار کې، هلمند کې، ارزګان کې. مونږ هلته زموږ پښتانه کلیوالان دي، هغه سره مونږ انډیوالي ده، بس هلته مونږ پښتو خبره کوو.
د ازبکي ځینې خبرې چې مثال په دا ورځنۍ محاوره کې ډېرې کاریږي، لکه ستړی مشې، څنګه یې، راباندې ګران یې، دغسې نورې کیسې په ازبکي کې څه ډول ویل کېږي؟
ازبکي کې یخشمه، جانګ جورمه، سیاتمه، بخر برسنګ مه، کندزلر یخشو وتمه، کېچ یخشو وتمه، دغسې خبرې دي. نو ازبکي
دا خوش قلدنګ زین خوشاله اوسه؟
او خوشاله اوسه خبره چې خوش قلدنګ.
بیا جواب څنګه ورکول کیږي؟
جواب بس خوشحال، تشکر بر لطف احسان قلدنګ دیگه دغه خبره دی. نو
ډیر خلک چې غواړي چې وجب زده کی غواړي، اول غزده کی چې مثال تر تګران یا تاسو مین لرم، ازبکی کې څه ډول وایي کیږي؟
مثلا مجب خان نن یخشه آشنالغمز بار، یخشه تانش، یخشه محبت لاسیګه بار.
او سلام به څنګه کوي؟
یخشم، السلام علیکم. یخشم مثلا جانگ جور، صحت سلامت، بخیر برسنگ. من متعلقین یخشم مثلا دست پختنه که چی داد طول بس دغه سی
دوست بکی کوم یو شعر دینه ده یزده
والا وس رات تیار نه ده چې بیا ورسته تاسو سره ان شاء الله شریک وکم.
دا مختلف خو جواب باندې خو چغاګی کی د څه باندې کی چې مثال کله د ویجه به کلمې یا لغتونه په بل ژبه کې درنه کارول شوی وي؟
او کارول شکی خامخه کارول کی. فارسی کې ازبکی ګډه ده، ازبکی کې فارسی ګډه ګټه ده. بس پښتو کله کله مونږ استفاده کوو مینځ کې د افغانان ژبه دي، نو دا څو ژبې چې افغانستان کې شته دي هغه د ټول افغانان ژبه دي. بالکل
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اول نیم ساعت خبری مجله، دویمه نیم ساعت خبری مجله ل جاوید نعیمی نووري. نعیمی صاحب شراغلاست.
تشکر صالح صاحب. سلام.